آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ او د 1340 وی لمریز کال د وږی 28 ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
سعودي عربستان ویل چې د مسجد الحرم د پیښې سره سره به د حج فریضه ادا کړی شي. پرون په اروپا کې د مهاجرینو د نارامۍ په اړه مظاهرې شوې دي او د روسي نظامي الوتکې سوریې ته د مهاجرینو لپاره د مرستې مواد رسوي.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د پارلمان غړو په هیواد کې د بې امنیتۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ په مسجد حرام کې د جرو ثقیل د رالیدو پېښې کې افغانانو ته هم زیان رسېدلی دی. د کونړ په ولایت کې خلکو د نوو برېښنایي تذکرونه د اسلام او افغان د کلمو د ویستلو په ضد مظاهرې کړې دي او د سختو جزایي قوانینو باوجود په امریکایي محبسونو کې د قیدیانو نفوس مخ په زیاتېدو دی. لومړی له طاهر اڅکزي نه د سات خبرونه واورئ.
د سعودي عربستان چارواکو وعده کړی چې حاجیان به د سږ کال حج ادا کړي، که څه هم چې په مکه معظمه کې په مسجد الحرم کې د یو جر ثقیل د رالویدو په پیښه کې 109 کسه مړه شوي او څه د پاسه 210 تنه زخمي شوي دي. دغه ډیر لوی جر ثقیل د دې مسجد قربان باندې هغه وخت راولوي چې خلکو په مسجد کې د جمعې لمونځ کاوه. د سعودي عربستان د ملکي دفاع رئیس وویل چې دا دردناکه پیښه د باد په سخت طوفان کې شوې ده. د مکه د سیمې والی شهزاده خالد الفیصل د دې پیښې د تحقیقاتو امر کړی دی. هغه پرون د شنبه په ورځ د دغه مسجد لیدلو ته ورغلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل خواخوږي څرګنده کړي او ویلي دي چې امریکا د دې پیښې له کبله د سعودي عربستان او د نړۍ د ټولو مسلمانانو سره ولاړه ده. مسجد الحرم په نړۍ کې تر ټولو لوی مسجد دی او هر کال د نړۍ په میلیونونو خلک ورځي. پرون د شنبه په ورځ په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو د نارامۍ په اړه مظاهرې او احتجاجونه شوي دي. په لسګونو زره کسان د لندن په مرکز کې راغونډ شوي وو او د مهاجرینو د بحران په حق له د حکومت په دریځ باندې اعتراضونه کول. د بشري حقوقو فعالین، سیاستمداران او هنرمندان د پارلمان د میداني په خوا ورغلل او د مهاجرینو سره چې د وسلوالو شخړو او جګړو څخه راتښتي خپل ملاتړ څرګند کړ. هغوی داسې لوحې راخیستې وې چې پر لیکل شوي وو: سرحدونه آزاد پرېږدي او مهاجرین دراسي. داود صدر اعظم کامیرون ګوندي ووزي. ښاغلي کامیرون تیره اونۍ موافقه وکړه چې د 50 کال په موده کې به یوازې 40,000 تنه مهاجرین قبول کړي. د روسیې باروړونکي الوتکې چې 8 تنه بشري مرستې پکې بار دي سوریې ته رسېدلې دي چې څه د پاسه 1,000 تنو مهاجرو ته د خیمو کمپ جوړ کړي. د سوریې ملي ائتلاف چې د مخالفو ډلو لوی ائتلاف دی او د بشار اسد راپرځولو هلې ځلې کوي د روسیې په دې مرستو باندې انتقاد کړی. هغه د دښمنۍ اقدام او مستقیمه نظامی مداخله بللې ده. د روسیې د دفاع د وزارت نطاق تورن جنرال ایګور کوناشنکو پرون د شنبه په ورځو ویل چې دا بشري مرستې د کمپ د جوړولو لپاره دي او په هغو کې بسترې، نالی، بخاري، د اوبو د ذخیره کولو ټانکونه او خوراکي مواد شامل دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په سوریه کې د روسیې د مخ په زیاتېدونکو نظامی فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. ماسکو وایي چې سوریې ته نظامی سامانونه او تجهیزات د دې لپاره استوي چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش په مقابل کې د سوریې د حکومت د جګړې ملاتړ وکړي. او همدارنګه کارپوهان هم ورستولې دي چې د دغو سامانونو په استعمالولو کې د سوریې پوځ وروزي. ویل کېږي چې د روان 2015 کال په لومړیو 8 میاشتو کې 500,000 تنه مهاجرین اروپایي اتحاد ته داخل شوي دي او دا شمیر به د دې کال تر پای پورې 1,000,000 تنو ته زیات شي. په دې کې هغه خلک شامل نه دي چې په انفرادي توګه اروپایي اتحاد ته سفرونه کړي دي. د امریکا د اردو د لوی درسیزانو رئیس جنرال دمسی وایي چې په سیمه ایز امنیت کې د ترکیه رول مهم دی. د امریکا ژه خبریالي کارلا باب په دې اړه د استانبول څخه یو راپور راستولی دی چې خلاصه درته اورول کیږي.
د ناټو لوړ رتبه نظامی چارواکو پرون د شنبه په ورځ د کال په خپل وروستي کانفرنس کې په استانبول کې راغونډ شوی و. د ناټو د آتش توغړو هیوادونو د دفاعي چارو مشرانو د امنیت یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې په دې کې په افغانستان کې د پوځي مرستې ماموریت او د ناټو ختیځ خواته د روسیې د تیری ګواښ شامل دی. د جنگ اوازونه د ترکیې په درشل کې اورېدل کېږي او تقریبا 2 میلیونه سوریایي مهاجر په ترکیه کې دیره دي چله تاوتری خوال نه ځانونه بچي. جنرال دیمسی د ترکیه د لوړ رتبه جنرال او د ناتو د دفاعي چارو د مشران سره په ګډه کار کوي چې داسې لارې چارو ولټوي چې د هغوی له مخې افراطیت ته ماتې ورکړل شي. جنرال دیمسی وای
آی سی ترکیز رول ټو بی کریټیکل to us first and foremost understanding
زه د ترکیه رول ډیر مهم وینم. معلومه ل هر سنه په هغه موضوعات باید پوه شو چې موږ سره مخامخ یو. انتقاد کوون چې وای د امریکا او ترکیه ترمن له اختلاف نه داعش ګټه اخلي.
رپورت مو واورید او دا هم ورستۍ خبر. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان عمومي منشي لامبرتو زانیر پرون د شنبه په ورځ دا تایید کړ چې په ختیځ یوکران کې اوربند د تقریبا 2 اونۍ راهیس نافذ دی. هغه د جنوب ختیځ یوکران د ماریپول او شیروکین 2 ښارګوټو ته د 3 ورځني سفر په پا پای کې هله څرګنده کړ چې اوسنۍ اوربند به دائمي سي. زانیز وویل
because we have no significant access to the border we have never really actually seen this
دا سخت د چې د جګړې په میدان کې د هر څه معلوم سي خو هغه وویل چې اوربند نافذ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پرون د شنبه په ورځ ویلي دي چې د یوکرين وسلوالي قواوی او په ختیځ یوکرين کې بیلتون غشتونکي دواړه د اوربند مراعات کوي. دا او د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه مو واردل په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او 2 دقیقې دي. د ولسی جرګې غړو په هیواد کې د نامنۍ په زیاتېدو باندې خپل اندېښنه ښودلې ده او وایي چې د بې امنیتۍ له امله په اکثرو ولایتونو کې لارې بندې شوي، کاروبار ولاړ دی او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. پام وکړئ نور تفصیل د کابل نه د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین په ریپورت کې.
نامنی بیکاری د پراختی پروژو زندیدل د لارو سړکونو تړل خلکو ته د کرنې روختیا او پوهنې په چارو کې د خدماتو نه رسیدل او داسې نور هغه شکایتونه و چې د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړل. دوی چې په تازه ورځو کې د وړي له رخصتۍ راستانه شوي د جرګې د اجندا سره سم یې د خپلو سیمو او موکلینو ستونزې او غوښتنې بیان کړې. دوی د ټولو ستونزو لامل نامنی وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دی د روان وضعیت ختمولو ته تدابیر ونیسي. د جرګې غړي مولوي عبدالرحمن رحماني وویل چې له ملت سره داسې اسناد شته چې د هیواد په نامنیو کې ځینې حکومتي چارواکي لاس لري.
اگر ایره محکم بگیریم که داعش رو کی بیاره سرش اسناد پیش میکنیم
که دا خبره کلکه کړو چې داعش د چا په ذریعه راځي. د کابینې ځینې غړي، ځینې والیان او ځینې امنیه قمندانان پکې لاس لري. قسم دی چې په دې حقله له ملت سره اسناد موجود دي خو څوک یې نه مني. داعش له یوې سیمې نه بلې ته په ښکاره ډول لیږدول کیږي.
په دې وروستیو کې اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې په حکومت کې دننه داسې چارواکي هم شته چې په نامنیو او د نظام په ګډوډولو کې لاس لري. خاغلی عبدالله دا هم ویلي چې هسې روانې دي دا کسان معلوم او قانوني چلند ورسره وشي. د ولسی جرګې غړو دا هم وویل په ځینو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو او هم د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کورونو په سوځولو، د خلکو په وژلو او د سیمو پر اوسیدونکو د بندیزونو په لګولو لاس پورې کړی دی. د ننګرهار د ولایت استازي عبدالغفار وویل
د ننګرهار د شنوارو په مناطقو کې او د کونړ په ځینو مناطقو کې سخت بې امنی ده او دا ورورو سرایت کوي، خصوصا داعش چې نن سبا په دغه ساحه کې قوت اخیسته خلک کړه کولو ته مجبور کړل. خلک په بوبونو باندې والو زول چې پوه شي دا خلک مخالف دي هغه فورا نیسي او هغه یا حلالي او یا بوبو مالو زی.
د جرګې غړو په وسنیو حالاتو کې هلمند، کندز، ننګرهار، فاریاب، سرپل، کونړ، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونه د نامنو سیمو په توګه یاد کړل. دوی پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د پرسونل او جنګي تجهیزاتو له درلودلو سره سره نشي کولی چې په ځینو سیمو کې وضعیت کنټرول کړي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د جرګې د غړو ټول شکایتونه او غوښتنې به راټولې او د حکومت له مسؤولو ارګانونو سره به یې شریکې کړي. د جرګې غړو دا هم وویل دا ستونزې له کابو یو کال راهیسې څو برابره زیاتې شوې دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې اوس مهال د مخالفینو پر ضد په شاوخوا 12 ولایتونو کې عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په مکه معظمه کې د جمعې په ورځ د یو کرین یا جروثقیل د لیدو له امله چې کومه خونړۍ پیښه رامنځته شوې وه او یو 100 کسان پکې وژل شوي او له 230 نه زیات پکې زخمیان شوي وو. د افغانستان د حکومت په وینا په دغه پیښه کې یو افغان زیارت کوونکی مړ شوی او 9 کسان ټپیان دي. په دې اړه نور تفصیلات له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وای د جمعې په ورځ ماخام محل په مکه معظمه کې د مسجد الحرام پر یوې برخې د کرین د لویدو له امله د حج یو افغان زیارت کوونکی وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال د یو الحق عابد امریکا غږ ته وویل په ټپیانو کې د دوو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
19 نفر زخمیان
ټپیان ښه شوي او له روغتون څخه رخصت شوي دي. لاس کسه لا هم بستر دي چې د دوو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د ښاغلي عابد پر وینا پاتې ټپیان تر جدي درملنې لاندې دي. ښاغلي عابد وویل وژل شوی زیارت کوونکی نیازګل نومېده چې د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ اوسېدونکی و. د مکې مکرمې په ښار کې تېره ورځ ماښام مهال د یو کرین د لوېدو له امله په ټولیزه توګه 103 تنه ووژل شول او 230 نور ټپیان شول. ښاغلی عابد وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د یو ځواکمن طوفان له امله د مکې مکرمې پر ودانیزو چارو بوخت یو کرین پر مسجد الحرام راپرېوت. دغه راز ښاغلي عابد وویل چې له کونړ او غور ولایتونو څخه د حج 2 نور افغان زیارت کوونکي هم د عمر د ډیروالي او ناروغۍ له امله د حج د مراسمو ادا کولو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ښاغلي عابد پر وینا که چیرې پر مسجد الحرام د کرین د لوېدو پیښه رامنځته شوې نه وای نو سږنی کال به د حج افغان زیارت کوونکو لپاره تر ټولو ښه کال وو. زموږ د ویزې موضوع وه چې د شپېتو کسانو په شاوخوا کې یو لږ شمېر کسان پاتې دي. سږ کال موږ جدي ستونزې نه لرو. د سعودي عربستان لخوا په جدي توګه زموږ خدمتونه تر نظارت لاندې دي. افغان حکومت هم د ترانسپورت، خوراک، صحت او د حج مرشدینو له پلوه د تیر کال په پرتله سږ کال تر ټولو ښه خدمتونه وړاندې کړي دي. که دا پېښه نه وای شوی نو سږنی کال د خدمتونو او مدیریت له پلوه یو استثنایي کال و. ټاکل شوی سکال له افغانستان څخه د حج 4 ویزه زیارت کوونکي د حج د مراسمو د پرځای کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د حج اوقافو وزارت چارواکي وایي تر اوسه یې سعودي عربستان ته د 40,000 کسانو د لیک چارې بشپړې کړې او پاتې نور به تر راتلونکي سه شنبه دغه هیواد ته د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ولېږدوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کونړ په ولایت کې د شنبې په ورځ په زرګونو خلکو په نوو برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو د لرې کولو په ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. هغوی یو پریکړه لیک صادر کړی دی او ویلی دی هغه څوک چې دغه تذکرې اخلي کورونه به وسوځول شي. پام وکړئ له اسد آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
افغان حکومت ته د کونړ د زرګونو اوسیدونکو یو بل خبردارې په مرکز اسداباد کې راټول شو ځای اوسیدونکو مدني ټولنو د ولارین په محل په برېښنایی پیژنپاڼو کې د افغان او اسلام کلمې د ځای کېدو غوښتنه کوله. دوی چې په خوراتون د ژبه غږېدل د شهیدانو په څلورلارې کې د شعارونو په بدرګه پر افغان دولت غږ دا و چې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو پرته تذکیرې نه دي پکار.
تر هغه وخته پورې چې اساسي قانون په تذکیره کې چې د افغان کلمه د ټولو قومونو باندې اطلاق ده او د هغوی نه عبارت ده په کیسې په ځانه کې کونړ ته د تذکیرو دفتر نه راوړي. د کونړ خلک د دغسې تذکیرو د اخیستلو نه جدي معذرت غواړي.
ځینو لاریون کوونکو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي د حکومت په خلاف به ټوپکو ته ګوتې کړي. دغه لاریون نن سهار پاتې نیمو بجو پیل شوی و چې نږدې دوه ساعته دوام وکړ. په شمالي ولایت بلخ کې نن زرګونه کسانو په تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د ځای کېدو په ننګه لاریون کړی. که څه هم ټاکل شوی و چې د تیرې زمري میاشتې په اتیشتمه نیټه د برېښنایي تذکیرو ویش په رسمي ډول پیل شي، خو په نوو پیژندپاڼو کې د ملت او دین د کلمو نشتون هغه لویه ننګونه وه چې له کبل یې ولسمشر دغه پروسه وځنډوله او له بلې خوا د عامو خلکو پراخ غبرګونونه راوپارېدل. افغان ولسمشر ویلی دی چې د احصایې په اوسني قانون کې یو شمېر بدلونونو ته اړتیا ده چې تر پلي کېدا وروسته به د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ پیل شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
اوونه تر اوو اوو ورځی په اونیکی
د امریکا په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو ځینې ایالتي حکومتونو اعلان کړی دی چې له خپلو محبسونو نه د یو شمېر قیدیانو د خوشي کولو نیت لري. په متحده ایالاتو کې د قیدیانو نفوس ورځ په ورځ لوړیږي. دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات قیدان په امریکایي محبسونو کې قید دي. د امریکا غ خبریاله کارولاین پرسویتی د میریلند ایالت یو عمومي محبس ته تللې وه او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
For some inmates, when that door shut, it shut for decades.
زینو قیدیان لپاره چې کله دغه دروازه په زور وتړل شي نو بیا د ډیرو لسیزو پورې هماغه شان پکې بند پراته وي. د راوتو چانس یې ډیر کم وي. په محبسونو کې د عادي قیدیانو شمیر اوس دومره زیات شوی دی چې ځینې ایالتي حکومتونه لګیا دي کوښښ کوي چې په محبسونو کې د بیروبار او ازدحام د کمولو په خاطر هغه قیدیان خوشي کړي چې خطرناک جرمونه نه دي کړي او د بند ډیره موده تیره کړې ده. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت په پام کې لري چې د 2014 کال پورې په ټول امریکا کې د قیدیانو د شمیر یو لیست خپور کړي. ځینې خلک دا پوښتنه کوي چې د امریکا جزایي قانون ولې دومره سخت دی چې په نتیجه کې هر کال زیات شمېر کسان په محبسونو کې غورځول کیږي او څوک باید زیار وباسي چې د قیدانو په اړه د امریکا د چارواکو په موجوده پالیسۍ کې بدلون راشي. د ګیری کینن په نوم یو سړی چې د میریلند په ایالت کې د پوډرو د خرڅولو په تور د 15 کلونو په بند محکوم شوی او تر اوسه پورې ضمانت نه دی قبول شوی. دا وخت په دغه ایالت کې د میریلند کوریکشنل انسټیټیوټ په نوم د قیدیانو د اصلاح او مهارتونو د زده کولو په انسټیټیوټ کې د قصابې په فابریکه کې کار کوي. نوموړی وای کله چې زه له محبس نه خوش شم خلک به وای وګوري د قصاب زندان تیر کړی دی.
If an individual is just placed inside a prison and never addressed, and he's the same individual he was
که یو څوک په مابس کې وګرځول شي او د ډېری مودې پورې څوک غم نه خوري او نور ته څوک په درنسترګو وګوري هماغه سي د مایوسۍ احساس به ورسره موجود دي چې د قید په دوران کې کو که هما ټولین ته بیرته لګل کیږي چې پورتل پکې اوس هم په پریمان اندازه پیدا کیږي نو د هغه د سر درد او جنجال نه ختميږي ځکه کې دي چې بیرته د پورتلو په استعمالولو باندې شروع کی. د 1980 او 1990 میلادي لسیزو په دوران کې چې بیا څوک د ګیری کینن په شان د پورډرو په خرڅولو گیر شو نو سخت سزا به ورته ورکول کېده او کوم کس چې به د دریم ځل لپاره په همدغه جرم گیر شو نو بیا به ورته حتمن سخت سزا د قاضي لخوا اورېدل کېده. خو بیا هم د قیدیانو شمیر ورځ په ورځ زیات شو او دا وخت په امریکا کې له 2 میلیون نه زیات کسان په محبسونو کې پراته دي.
It would basically be survival of the fittest. So we would have a lot more incidents of violence.
دا د میریلند د ایالت د قیدیانو د اصلاح کولو د انسټیټیوټ امیر ریچارډ دوی غږ دی چې وای که دا وزه هم دغه شان روانه وي نو شاید چې د تشدد پیښې به زیاتې شي او د قیدیانو شمیر به هم مخ په زیاتېدوي. زما اوس هم ښه یادېږي چې موږ به عادي قیدیان له سرسختو مجرمانو سره یو ځای په کوټه کې اچول. کوم کسان چې د پوډرو د خرڅولو په جرم نیول شوي وو په معبس کې ورته اوس مهارتونه زده کول کیږي.
This is the goal, more empty cells. The recidivism rate from Maryland's prison industries is one of the lowest in the country.
دا امریکا غږ د خبريالي کارولان پرسیوتو اواز ده چې د میریلند ایالت د عمومي محبس د قیدانو د اصلاح او مهارتونو د زکولو انسټیټیوټ ته ورغلی و او قیدان په خپل ولیدل چې کار او کسب زده کوي. نو موړی وای د چارواکو نهایي هدف دا دی چې یو زیات شمېر عادي قیدان خوشي شي او د محبسونو کوټې خالی کړي. دا وخت د متحده ایالاتو په کانګرس کې په دې اړه بحثونه روان دي. ځینې له دې نظر طرفدار دي چې په محبسونو کې باید قیدیانو ته مهارتونه زده کړي تر څو د راوتونو وروسته هغوی کولی شي چې خپله نفقه او روزي پیدا کړي او د تربیوي پروګرامونو شمیر باید زیات شي. خو ځینې په دې نظر دي چې د قید کولو قوانین دې اصلاح شي او له عادي مجرمانو سره دې باید له سختۍ نه کار وانخیستل شي تر څو په متحده ایالاتو کې د قیدیانو د نفوس د ډېرېدو مخه ونیول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د نن ورځې د موسم احوال د یک شنبه پورس په کابل او د افغانستان په څونو کورونو کې موسم د سنډیګرد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1.2 درجې د سنډیګرد په حساب اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.4 درجې. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.2 درجې. په مهترلم کې د تودوخې لوړه درجه 1.2 درجې. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 4.0 درجې. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 1.4 درجې. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 3.9 درجې د سنډیګرد په حساب اټکل شوې ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 2.4 درجې اټکل شوې ده. او په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 5.8 د سنډیګرد په حساب 4 درجې اټکل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا خبرونه په پای کې د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا ووري. د سعودي عربستان مقامات وعده کړي چې حجیان به سکل د معمول سره سم خپل حج ادا کوي. د جمعې په ورځ په مسجد حرام کې د یو جرسي قل د لوېدو په پیښه کې 100 کسان مړه شوي او 250 کسان زخمي شوي. د سعودي عربستان د ملکی دفاع رئیس ویل چې دا ډېر درناکه پیښه وه او د سخت طوفان له امله رامنځته شوې ده. د مکې معظمې والي شهزاده خالد الفیصل هم د دغه پیښې تحقیقاتو امر کړی دی او پرون مسجد حرام ته ولاړ. د شنبې په ورځ په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرو په ملاتړ باندې مظاهرې شوې دي. په لسګونو زره کسان د لندن په مرکز کې راټول شوي وو. د مهاجرو د بحران پاکلې د حکومت په دریځ باندې اعتراضونه کول. د بشري حقوقو فعالین، سیاستمداران او هنرمندان د پارلمان د میدان په خوا کې ورغلل او د مهاجرو سره یې چې د وسلوالو شخړو او جګړو نه تښتېدلي دي خپل ملاتړ څرګند کړ. د روسیې څو بارونکي الوتکې چې 80 ټنه بشري مرستې پکې بار دي سوریه ته رسیدلی دی چې د پاسه 1000 ټنو مهاجرو ته د خیمو کمپونه جوړ کړي. د سوریه ملي ائتلاف چې د بشر الاسد مخالفانو یوه مهمه ډله تشکیلوي او د حکومت د راپرځولو لپاره کوښښ کوي د روسیې په دې مرستو باندې انتقاد کړی دی او وایي چې دغه مستقیما دښمني ده. د روسیې د دفاع وزارت نساق وویل چې دا بشري مرستې د کمپ د جوړولو لپاره دي او په هغو کې بسترې، نالۍ، بخارۍ، د اوبو ذخیرې، ټانکونه او خوراکي مواد شامل دي. متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما هم په سوریه کې د روسیې د مخ په زیاتېدونکي نظامي فعالیت له کبله خپل اندېښنه ښودلې ده. خو مسکو وایي چې سوریه ته نظامي سامانونه او تجهیزات د دې لپاره استوي چې دولت د مخالف ډلې داعش په مقابل کې د سوریې د حکومت ملاتړ وکړي. ویل کېږي چې د روان میلادي کال په لومړۍ واتو میاشتو کې د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو ته تقریبا 500,000 مهاجر له منځني ختیځ او نورو سیمو نه مهاجر شوي دي او دا شمیر به د دې کال تر پایه پورې 1,000,000 نه زیات شي. په دې کې هغه خلک شامل دي چې په انفرادي توګه هم اروپایي هیوادونو ته سفرونه کړي دي. جرمني د زیاترو مهاجرو وروستی تمځای دی ځکه چې هلته ورسره په سخاوتمندۍ مرستې کېږي او حکومت هم داسې پیغامونه ورکوي چې د مهاجرو استقبال او هرکلی کوي. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په کوشش بوکی پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.